السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په خبر کې د مازیګر 3 بجې دي نن د نهه ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه زو فرخنده ستمو په دې خبري سات کې هرکلی کوم روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره 219 پروګرامونه تور تمونه او د رڼا په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی مجید بابر
مشال خبرونو سرټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا کې سیمو کې هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې یې توندې کړي دي. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23 بعد ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 23 به اسلام آباد ته رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به 2 ورځې دوام لري، په اړه به یې فیصله وروسته کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر سوچ د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ په تحریک رای نوی اچول شوي. مخالف ګوندونو د مارچ پر 3 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي تدبیر له جلسې تیریږي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګای په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کیندونکي وژل شوی دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینی چیف انسپکټر عبدالغنی مشوانی د پیښې په اړه وویل،
سورنج میں ہے ادھر یہ 80 فٹ کا مائن چلا ہوا تھا
چی پیش دا سورنج پسیما کی پراتیا فٹ باندی پا یو کان کی سوی دا پدی کی درے کان کندون کی وجل سوی دی او اوس دوی دا پیشی دا پلٹنی کار پیل کردی دی.
د ځای چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپل کورنیو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میل عبدالقدوس بدنجو پر دې پیښه د افغان څرګندونه کړې. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2020 میلادي کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړي نن د مارچ په 15 پر خپل ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. بنو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د مارچ 11 تر 16 څلور ورځنۍ جرګه وشوه چې د پاکستان د پښتنو سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو سربېره ګڼو پوهانو او فعالانو ګډون پکې کړی و چې شمېره یې شاوخوا سلور زرو. د دې جرګې په 15 نوکاتي پریکړه لیک کې یوه غوښتنه ده هم وه چې په افغانستان کې د لوی جرګې او عامه انتخاباتو له لارې نوی حکومت جوړ شي. جرګې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ لخوا لګول شوی اغزن تار هم رد کړ او غوښتنه یې وکړه چې له هغه هیواد سره د بیل سفري اسنادو د تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړل شي. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه کې د ښځو پر پراخ ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلې دی. د کراچۍ د سوراب ګوډ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 16 دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وژل شوي ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومېږي د کراچۍ په سوراب ګوډ کې اوسېدو. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشالې لته وویل چې زوی د جامو جوړولو په یو فکر کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وژلو. د کراچۍ د ختیځ دلی SSP قمر راجسکانی مشکالې ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. وروستۍ خبر دا چې روسي ځواکونو تیره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکزیان د ډزبندۍ لوزنامې ته رسېدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي. بلخوا د روس لخوا د هوایي بریدونو لړۍ د کیف په ګاونډ کې ولسي استوګنځایونه په نښه کړي دي چې له امله یې د اپارټمنټونو په یوه ودانۍ کې په پراخه کچه اور لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې روس د فروری د 23 راهیسې په یوکراین یرغل کړی او په هغه هیواد کې یې بمباري پیل کړی. د مشال د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منی کولو لپاره ورته دړکې ورکل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډیچوک کې جلسه اعلان کړی ده. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ته مارچ پر 23مه په ډیچوک کې د جلسې اعلان کړی دی او وینای ده چې رائے ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د گوهر مسجد په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن د مارچ په 23مه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضلالرحمن د مارچ په 24مه په اسلام آباد کې د متحدہ اپوزیشن گوندونو د غونډې ورستو یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر اتک باندې په خلاص خلی د ډکی ور کړې د لیکيږي. مولانا فضل الرحمن ویل
جالی وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جالی وزیر اعظم خلاف د حزب اختلاف له اړخه راوړې شوی عدم اعتماد تحریک د دوو کروڑو پاکستانیانو د ارمانونو ترجمان دی. د دې عیني ګام دستوري قانوني پارلماني او جمهوري اصولو ترخوا لاندې مقابله په ځای وزیر اعظم او د هغې حکومت د فساد په لار روان شوی دی. د پارلمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23مه چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخ کې کړی وو، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23مه په ڈی چوک اسلام آباد کیگی. دا ویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
جلسہ وزیراعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی. پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چھ تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈن کوی. سوک چھ ووٹ چولو لا راضی هغه به د دغو لسو لکو کسانو په جلسه باندې تیریږي او پارلمان ته بزي او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راضی. نو زنونه تیار ساتي
دوباره به اسی میں سے گزر کے اسے جانا ہوگا، تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 24مه د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 24 مارچ په ماخام د پارلماني غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامي گند بی این پی پارلماني لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام بعد کې زرداری کور ته راغی او د آصف علی زرداری بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبری بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې بر سره کړي نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه به ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یا تدوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلمان اجلاس راغوښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضح نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبرې کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې سبا په سوات منګوره کې عوامي جلسه کوي چې په سیمه کې بلدیاتي انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن وایي چې د مارچ پر 11مه نیټه په کوز دیر کې شوې جلسه هم د الیکشن ضابطه اخلاق خلاف ورزی وه او ورته یې نوټس لیږلې دي. په سوات کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دغه جلسه په انتخاباتو اثر انداز کېدو واضح ثبوت دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د عمران خان جلسه د معمول برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد گراسی گراؤنڈ کے وزیر اعظم عمران خان جلسے لپاره په لوی کچه تیاری روان دي. د جلسے ته بیا کون کوي چې جلسه کې به د ټول سواد نه د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. د جلسے پاړه د سواد نه د ډیریکټ چیئرمین او د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر فضل حکیم وایي چې دغه جلسه د مشرانو فیصله ده او په وخت به کیږي.
دا سید کړه د مشرانو مسله ده، دا د هغه مسله ده، د هغه غټ خلک یو غټ سوچ دي. موږ لوکل سیاست کو د ملکن ریجن بیا خپل سواد ان شاء الله مخکیم په 2013 کې د سواد خلکو عمران خان سره مینا ساتلو زمای خبر ده پټاره کې به مينو ساتله او په بایس کې هم ساتي په تیز کې هم ساتي ان شاء الله.
د سواد د جماعت اسلامي د منګوري خار مشر او د میر سیټ لپاره ټاکنو کې برخه غستونکې محمد امین په دغه جلسه سخت ټکونه کړي او وایي چې دغه د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په ډګه سرغړونه ده. د عمران خان جلسه په اړه ځای خبريال سلیم اتر وایي چې یو اړخته په ملکي سیاسي اړې غړې ده، نو بلخوا ملکن ډیویژن کې بلدیاتي ټاکنې دي. د عمران خان په سواد کې جلسه په واضح توګه سیاسي ګټه ترلاسه کولو لپاره کیږي.
د یو سیاسي جماعت، د حکمران جماعت، دلته پی ایم راځي، پرایم منسٹر راځي، سی ایم راځي، داغه نور منسٹران راځي او دلته کې په 31 مارچ باندې انتخابات کیږي. د نن نه ٹھیک 15 ورځې بعد چې کله دې جلسه کې سبا مداغې نه بیا دلته کې دغه کیږي، نو دلته کې بخا مخا په غیبانې اثر انداز کیږي او په هغه دغه باندې کدو ته داوي چې را دغه یو کمپین روان نه پټول ملکی کیږي. عمران خان په نور زینو کې جلسه کې دلته کې خود دلته کې نویت بدل لزه چې دلته کې بلدیاتي انتخابات روان دي.
د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر ندیم خان په دغړه د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د عمران خان د جلسه پاړه نوټس جاری کړی شوی او د مارچ په 14مه نیټه به رابلی. د سواد جلسې په اړه هم سلا مشورې روانې دي او د قانون مطابق کاروای به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دي. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پریډزې وکړې او وی وجو. د پیخه پرزت په کراچۍ کې د پښتون ژغورن غورزنګ په لویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځ ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته ویل د پیخه پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوې دی. د مارچ په 14مه مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر هسه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14مه د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ما سره دا واکه سوې ده چې زما زوی په پورې خواږی کمپنی کې هلته کار کاوه. بیا دا راغلی ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم ده، د کور ته راغلی ده، ناشته کړې ده، کور نه بعد د بیا وتلې ده، د شي کمپنی خوا ته وتلې ده. نو هلته یو پول دی پلنې چې اوخته ده، ورو دی خوا د شاله خوا پولیسانو ډس پکړې ده. نو پس لغنه چې زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی دی چا وستلې د پولیسان وستلې. نو زه راغلم دې هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چې نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو ده ما د څلور بچان دي، ما دي د مړ شي د شهید سوی چې دی څلور بچان دي وروره. زما خپل څلور کور کې مې څلور پنځه چې کوم دا نوڼې دي. نو زما کور را تباه او برباد کړ. الله پاک دی دوی ته خپل سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچۍ جنا روغتون ته ورسېد نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسېده او د پولیسو په ضد یې نارې وهلي او احتجاجي هم کړي. د کراچۍ په جنا روغتون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال ریډیو ته وویل
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کې ورکوي، ودی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ. موږ اخر کې حریان یو چې سولاړ چیرې سو. نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده. موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روغتون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روغتون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا درې بجې شوې وه، بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال ریډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولی دي. د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پیخه با رڼا پلټنی کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړي شي. پی ټی ایم سوره جوړان دی په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته اوګوت احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړي وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپی خوستونزو سره د پښتنو وجنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیخه په اړه تر اوسه هیڅ ندی ویلي. په کراچۍ کې دا لومبۍ پیخه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایسیچو، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړه کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیخه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیخه په اړه رپورت طلب کړی دی. نور حال د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ و شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کولې په یو کان کې د مارچ په 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکي وژل شوی دي. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تیر شپه ناوخته د غمړې راستلی او بیا یې و ځای روغتون ته رسولې دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړې خپل خپلوان ته سپارلې دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لوري یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د سوبې په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي چې لامل یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبر کې د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان الله اول چې د تیری ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپرواهۍ نتیجه ده.
د دې لا کې درې کسان
مړه دي، دوه د نوي کلي دي، یو د کوچلار دی. او د دې وجه چې موږ ته سوال کېږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجې مړه دي. اوس چې په دې کې ګیس و نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دي د لیم په سره دننه تګ، نو هغه دا رپورټ ولې نه دی کړی؟ دویم دا دا الټرنیټ لار چې په ګیس و اخراج پر کېږي او په هغه لار کې د ایمرجنسي په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي، دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه لري. همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړه دا ټیکداري نظام شروع دي. د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه.
سلطان لاله په صوبه کې د کوله په کانو کې د پیښو یو علت دا هم وښودی چې د هواد په نور برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15,00,000 روپۍ ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2,00,000 ده. او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضه حکم نه لري. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر 80 فوټو باندې شوې ده. چیف انسپکټر ماین عبدالغلی شاوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر 80 فوټو باندې په یو کان کې شوې ده. په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کویلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی. د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي، بلکې د معدن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه د کویلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه حکومت ته وړاندې کړي. چې دغه ډول د کویلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل سي. د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو د اتحادیې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کویلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو، دغه ډول په کال 2021 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو، او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کویلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو جلال آباد ته چرته چې د دغه خار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمو سیدونکي عبدالخیل ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځنډیدلی وو د بیا جوړولو لپاره غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو چارې ځنډول شوې دي، دوی له سختو ستونزو سره مخ شوې دي. بل خوا ته په ننګرهار کې طالب چارواکو ویلي چې ډېر ژر به په دغه سړک کار بیا پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا سرک چې سلویخ متره پلنواله او نږدې 14 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې سو ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسېدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي، خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې 2 تنه اوسېدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
د سړک د وجې نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کې تللی ده، تقریبا 15-20 زیب کې تللی دی، او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوهې خلک زکام کیږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوهې دي، دوړه د لاس اورته کیږي. حضور حکومت کې خاصم کار کړو او به د پوهې بندېدل او جوړېدو بندېدو په دې حکومت دا غل روښه دا سړک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځای مسول امان الدین وای شرکت چې کوم بنیادی کارونه په سړک تر سره کړي د یو قص پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې زندول شوی کارونه به پیل کړي.
د دولت نمخ کې میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو، همداسې پاتې دی نو کاري بیرته هغه والي کار شروع کړي، څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یارمحمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زره شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو لسرک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو لپله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي، بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
اوریدونکو اوس هم له جلال آباد زو خوست ته چرته چې د زوړ هوایی ډګر چې په خوا په کې د امریکایي استخباراتو پوځي اډه د خار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د یاد هوایی ډګر چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډیره د دې ځای د برېښنا ستونزه هم هواره شوه. په خوست کې دا مهال 11,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 10,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خو زوړ هوایی ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د ښار له وارداتي برېښنا سره ونښلول شو او د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایی ډګر څخه چې اوسمهال هوایی پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 5 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد نبی عمری مشال روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شوه.
دغه زاړه میدان هوایی کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز و برېښنا را ورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برېښنا باندې جمله لګښت 195,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله نور ولسته و نور ولسوالیو زینو ته به هم رسیږي.
د خوست د برېښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل په دې ته بل دی دولتي برکت تر کړی دی بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې موقتي وخت پردی وطن و که نه اوس الحمدلله چې دې ته بنیادي کور وسو د میدان دپاره بنیادي بجلي راغلله. خدای مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولسته خوست ولسته کوشش کوو چې برق وي.
مولوی سیف الله په زاړه هوایی ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوای د جنراتورونو له برېښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده خو دې برېښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برېښنایي هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برېښنا چې روغله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه ټنکره تیل دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته روړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله موږ ته بچات شول او بل برېښنا د کومه اوس وصل شوله برکې تیز دی ډېرې ستونزې مسره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې وارداتي برېښنا صبره یو یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي ځکه یاده ولسوالۍ په تېرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 11,000 کورنیو ته عملا برېښنا ورکړل شوې ده او د 40,000 نورو کورنیو لپاره د برېښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برېښنا ورکړل شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی وریدون کو دا مشال ریڈیو انیس پروگرامونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې او لوستلې شي. زه به دلته تاسو ته دا وایم چې موږ سره په دې یو ساعت کې 219 پروګرامونه تورتمونه او له دې سره سره د مشال تر د رڼا په لور چې په خیبر پختونخوا او یا په د پښتنو په نورو سیمو کې پر تعلیمي هلو ځلو جوړ پروګرام دی، دا هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. وخت په پېښور کې د مازدیګر 3:30 شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په دروشتما د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډو وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په دروشتما به د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 16مه به اسلام آباد ته راشي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کنجونکي وجل شوي دي. مشالې دوی سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغني مشوانی د پیښې په اړه وویل چې دا پیښه د سکرو په یو کان کې د ځمکې لاندې اتیا فوټه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د خیبر پختونخوا په بنو کې د پښتون قوم جرګې له پرېکړې لیک سره کلک ملاتړې ده. موږ نن د مارچ 15مه په خپل ټویټر او فیسبوک باندې لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه افغانستان کې د موجودو ستونزو هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سورا بوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ 15مه دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسله وال پکې کړی، خو بیا وروسته د سورا بوټ پولیسو وویل چې دا مشکوکه مقابله وه. روسي ځواکونو تېره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د تخته کولو هڅې روانې دي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال راډیوي پروګرام تورتمونو ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
تورتمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږد شوي ول. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې یې زیاتره ځوانان دي. د ملګری ملتونو د 2003 کال د یوې سروې له مخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې د زیاترو عمرونه له 15 څخه تر 9-10 کلونو پورې دي. د ملګری ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 6 لکه یادوي. یو خو په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بل خو د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشې پیل کړې او پر له پسې څلور کاله بیلابیل نشې وکړولې. نوموړی هغه وخت په 15م ټولګي کې وو خو د نشو له پیلېدو وروسته سبق په نیمه لار کې پاتې شو. نوموړی د خپل نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو، ګیمونو لا بتلم انت نشيان بو او سر بس حالت ماول کې پاتې شو او ډاور به مسوار کړ او بیا مې دې سیګریټ شروع عادي سیګریټ مې شروع بیا مې چرس کړ اسې بیا سمجبان بوس کړ سمجبان ترب اوس کړ شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای کړ مرګر دې دوه ډاګانې بوس کولې بیا اسکول ته وتلم پټېدم بیا اسکول نه راووتم بس بیا باسي ګرځېدم
محمد مصطفی اور استقبال پلار پسواد کې د نوې ژوند په نوم په نشو روزد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس هم هلته درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا ولس کلن ځوان عمران خان بیا د ولسم جماعت زده کوونکی دی. نو وړي وای یو کال وړاندې د خپګان لوجی نشي پیل کړي
چې زهنی بيماريو نو مرګ ورو ته ویچار د چرس ته شروع کنه د سر په تب بالکل برابر شي نو ویچ د اټینشن سره به سره ختم شي نو ما چې چر سر سره شروع کنه واقعي چر سره لګ بالکل ټینشن سره ختم شو لګړی زیات به نور هم خراب کړم نو د دې ست تبدیلی به راغلو چې لګړی رګر ور مایلس به موږ ولګا د ما شرکت سره ته مزدار به بي ختم شو لګا مازه من دې شو کنه لګ بي خلګا غوټ شو وندې مون چې نشي می شروع کړ نو بس سبق نه موته بي خلګا سبق سره بیا شو کار سره ختم شو.
عمران زیاتوی ورو ورو مور پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملنې مرکز ته ور وست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواص کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ دنیا خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارن چې هغه داس کاروږي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي د دې چا سره کېنی پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتي نو هغه بالکل لګدا نه شو دي درته به ځین نه ځي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا دغه ورکوم ځان دې نه شو نه بالکل په امن وساتي. ډېر زیات غلط کار دی ځکه چې صحابت کم سړی کم نسل چی کنه پای کې بس نشي وای بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل ولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګز د کوونکې دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اوم جماعت کې وو نو ملګرو پر چر سره واړاوه. هغه وای چې د غلا په پیسو نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه سو او د درملنې مرکز ته یو وړ. مرسلین زیاتوی چې نشوې پر درسونو ډیر منفي اغیز وکړ خو نورو ته لدې تور تمس خد ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم تر شوم غنه بیا غړي زیات بدل شي مګنه انا کار به مینه کو او له سکول سره به وخت نو شو می ختم شي او نو دا پیغام درم چې نشړی خراب شي او د زلالت ته غنه وا قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري خلک.
تلیورسکلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي. خلتیر یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروژد کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دي. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په سکول کې په لسم جماعت کې سبق وای چې لملګرو سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نو موړی وای په 2014 کال کې له لسم جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره اوه کال حشیش وسکول. خود مهران په وینا په دا ورستوي کې حرکت او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دین د ذهن بالکل لاک کی او کافی د څه شو کو شو به تو فهم نس کی دا غو چې د کاغه اوپن نیچا سره به انټریکشن زمانه شو کې دی سړی چې سره سمایل وکي چې سره خبرو کی سو پو کی کم فیملی کې چې زما شروع ما کوم هغه لیډینګ کریکٹر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو. زما که شرور دی نو هغه زمونه زیات فیملی کې پوښه او نو هغه په ما باندې کافی سره خوب کو او دلته خو زه نه راتلم په دغه شي د هغه په وینا باندې راغلم.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر شکې دودی. هغه وای اوس حالت ورسپانې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو کالجونو او پونتونونو پر ځکهونکو سربیره په مسلکی او روغتیاي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره د نشو ستنې لګوي. اته د اچکلن ایاس خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسترۍ کړې ده. نو موري وای په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. لاملیات ورسته د درد کمور لپاره ستنی ولګول چې بیا ورسته ورسره عادت سو. هغه وای 15 کال ورسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولی چې اوس لتیری څه باندې یوه نیمه میاشت راهیسه درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل آپریشن سه وکړي یا ایکسیډنټ وشي هغه ټایم کې درد ډېر زیات کیږي که نه شي هغې دپاره ورته نیلبین یا ټرامل دا ورته هغې کې د پین کیلر هم دي سیډیټیوز هم دي نشه پکې هم ده نه هغه ټایم کې اتاقه وکړي نه هغې هغه اثر شي دا ډېر زیات ناشنا غونته کیږي که نه شي نو بس کوم شي بدقسمته خلک وي زما په شانتي نه هغه د هغې سره اډیکټ شي بس عدت شي اخون واخلي نه هغوی چې بس دا خون بل څه کې نشته څنګه چې سر له چرس شو سیګرټ شو نسوار شو د دغې اډیکشن وي که نه شي دغسې د دې هم اډیکشن وي هغه عادت شي سر بیا انسان ته خوب نه ورځي ټول باډي کې ورته پین کیږي مینټلی هم ډسټرب وي.
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او همدغه لوی نقشه وي. نوموړی وایي نشې بد شی دي او هر څوک چې په اخته دي باید سمدستي درملنه وکړي.
تاوان خو ډېر زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کوم دی هغه ډېر زیات خرابي کې دي سره لیبل ولي کې سر د نشې هغه انسان باندې داغي لرکول بیا ډېر زیات مشکل وي دا یو تا حل لري سر شیو سنټر کې اډمټ شي سره او سټیم کوم ټیم شي د هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشې نه کوي نو د پی سره ایمیج سیټ کی فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سر دا وای ایمیج هم خراب شي ټول فیملی هر سره وای نشې ایزده نو ټیم کې هم موږ دا سوچ نه وکړل سر خو بس اوس دا سوچ راغلو ځین الله دې مخ کې خیر کی.
پرایاس خان سربیره 15 کلن لیاقت عالم هم د نرسنګ له مسلک سره تړلې دي. نوموړی له تیر لسو کلن راهیسی د نشو ستنې لګوي. هغه وای یو وخت یې پر پښتورګي یا بډوډي درد وو او د درد ستنې ته ضرورت درلود خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نوموړی وای کلن ورسته خپل میرمن ور باندې پوه سو چې خاوند نشې پیل کړی دي.
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې ریډنس راغې او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وجه نه هغه پوه شو طبیعت کې به هم لږ غوسه او دا راتله نو هغه وجه نه هغه پوه شو نشه دې څه شی دی چې دا ته هر څومره زیات او کېږي خو د دې یو حد دی هغه نه پاس یواړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښوړې زه په خپل دغه من راغلم د سنټر ته چا راوسته نه یم.
لکه تعلم زیاتوي له تیر دوه نیم میاشت راهیسې په نشو روږ د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغېدو دی. داغه په وینا په روغتونونو کې یو شمېر پروفیسوران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګولو عادت دي. نوموړی وایي تر څو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازتنامې پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي. اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاسټل کې نشې پیل کړې چې ورسته یې پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړه.
اول خو هم بس د سیګرټ وغیرہ پیاله کې سره سره چاسو دا که شو شو ترې کوم وګون زموږ سره کې د خدای دې ته هم دی و دې بل دا زموږ ماحول کې هغه به نشته پابندې کې زموږ چې کوم سیمه سپیشلی ملکان کې مو وره یا پېښور وره دی کې نشے ملاوی او دا کبي نشي دي نو دا بس په یو کال باندې راځي او بلکې ډېر باسان سره ملاوي.
منصور خان زیاتوي چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د د او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند تراو ګرځېدی. نو وړي زیاتوي چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم ځوان کول لیک او غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د اډکاو د پیاج نه کوي د کو زیات لکان ټول بلی کا مختلی بس خصوص کی خپل ژوند تباہ کای او برباد کای او ویشه د چبس سره نشو سات کړی دی او کنه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لیر لیر پاتې شي.
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونې په 2008 کال کې د تنباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوسم د زده کوونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول پوهنتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
د هاسټلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډسکرج شوي دي او اوس د پرووس د اډمنستریشن دا ډخه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چې سکاډ شي او د سره سره د هاسټل خپل ټایمنګ دي چې د هغه ټایمنګ نه یو اسٹوڈنٹ چې کوم دی داغینا او پست چې ته د هاسټل نه بهر ځي یا بل هاسټل ته ځي نو هغه ته پرمیشن نه وي او که ضروری کار وي نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او داغینه به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوی کړی دي، خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کامیاب اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړی او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوې اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او هغوی هم دلته کېنولي وو او په دې باندې موږ بیا یو پوره دغه داسې راوړو چېرا دا باقاعده چې په هاسټل کې هم د دې چک ان کېږي او سره سره که تاسو ګوري د ښارونو کې دا شی ډېر عام شوی و نو په هغې باندې د آزادګي د ډی پی او یا د ای سي چو په تھرو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ویلي وو چې ډېر دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان د هغې لپاره بکتي کول نو موږ چې دا د ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نور هم هم په خپلې د غچې دغه زمونږ چې کوم چاپی او کوم د دې خلک به هم ګلندې کړي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړي چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانی او دوه عدالتونه هم جوړ کړي دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، د دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
او اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام د رڼا په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو الکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشته او هغې د پرایمري پاسول وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. د توت کمر مشران وایي چې دوی د کلي جنکې د پرایمري تعلیم لپاره د الکانو سکول ته ورځي. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او دې ته نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکي وایي چې د دې نوم توت کمر دی، خو د موسم په لحاظ سره دا سیمه داسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې توت کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په سیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادي سهولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چکم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشاه کلی باندې کنه دلته چکم ملک ته پاغه باندې مشهور دی. دا چکل مونږ لندی کوتل نارازون هغه تنه مونږ دونی می ګنټه سفر دی لندی کوتل زمونږ علاقې ته بیا دا برګ علاقہ مخک راځي دینه مخک برازي بیا ولې راځي دینه مخک نو ندرشاه چکم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چکم اف سی والا دی د دې سره سایت کې چکم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چکم دی توت کمر دی ندرشاه کلی باندې مشهور دی. نو دا تقریبا دا افغان سره بارډر کې دا بالکل دا افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه سرسوبی کنډو زمونږه غا یو مین بارډر دی چکم دا افغان سره زمونږه بارډر دی ته مونږ سرسوبی کنډو وایو کنه دا علاقہ غریزه دا کنه دلته غرونه لګځاتی په دې ځای کې او دیمه دا چې د دې چکم مطلب د زمکه نه د زمينه چکم مدنیات دا نه کیږي مطلب خړه غوند علاقہ دی و جنو ته خلخ پړ وای کنه.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او سانویس تکړو وزیر شارام خان ترکه په دې روسي او کې ویلي وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 3 لک ده، خو په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 8% جینکې دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپل لوڼو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت التا د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې خزینه استادانه برتي کړي.
د جینکو تعلیم باره کې خودلته میډم داسې دا چې دلته خلک ډېر زیاته پرده کې وخت تېرئ. دلته چې زموږ جینکۍ دینی مدرسې ته یا داسې ښځه چې کومه عالم یې دې طرف ته ځي نو اکثر بورکا او دا استعمالوي. خو که دلته د جینکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران وي نو د دې خلکو به دا کنسپټ جوړ شي، په دې باندې بیا هیڅوک ابجیکشن یا اعتراض نشي کولی. هر څوک بله ورځ چې کوم د ځای ځای کې ناستم او ډېر لرې ځنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جینۍ راغله او ما ته یې پیپر راوړه. ما ته وایي چې یاره ته دا وګوره چې دا د کوم ډاکټر پارچه د دا د خزه په نامه ده کده نر. نو ما افسوس وکړو، ما ډېر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لري نه تاسو سره پړه لیکي انسان نشته چې مطلب تاسو ته سره در وایي چې یاره بالکل دا فیمیل ډاکټر ده که میل ډاکټر. نو دومره تکلیف ته کاغه جنکه پړه لیکه وای هغه به ماسې ولې راتلی.
په خبرې کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وایي چې په دې ضلع کې د جنکو د تعلیم شرح 14% ده. د ادارې زیاته کړې چې په دې ضلع کې د جنکو د سرکاري سکولونو شمیره 290 ده. خو ارشاد خان وایي چې د جنکو تر څنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډیر خراب دی. نوموړی په دې اړه زیاته وی
باقي چې دا علاقه چې کم دی دلته هایر سکول خو چې کم دی بهخي تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کی. ځکه چې زه په خپل سوشل اکټیویټر یم دلته، زه هر میاشت هر سال چې کم دی دا یو فنډ جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او هغه لنډی کوتل کینټ تاسو په پیکج باندې زه هلته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کی. ځکه چې هغه چې کم دی سیلف فاینانس باندې یا مطلب خپل خرچه باندې چې کوم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای. نو دی وجنه موږ ته ډیر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیر کوي. هایر ایجوکیشن خاصم پاتې دی تاسو کو ګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کوم دی میډم التا خلک ګریجویشن کلیر کوي، غلط غلط ایم ای ایف سی خارسم کلیر کیږي، کالج ایم ایم سی ګریجویشن کوي او زموږ ځله کې میټرک نشته. جنې کو سکول خو به هیڅ نه مطلب کوي، صرف فزیکلی سټرکچر شته چې کوم د اندرونی پاغې کې څه نشته. که سکول وی ټیچر نشته او که ټیچر وی پړای نشته، ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه چې کوم د افتواری کوي. دلته ډیر زیات صورتحال خراب دي. د توت کمر داسې شیرین سکول دی، دلته نور وغیرہ سکولونه دي، دلته میټرک تصور نشته. بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھای کی او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی. زما شومان چې کوم د آرمی پبلک سکول تاسو ته خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو. نو هغه پیکج چې کوم د اوس ختم شوی دی، اوس په سیلف فاینانس باندې به زمونږ ماشومان زی او تل به ځان سپورټ کوي. بنسبت دې چې دلته چې کوم دی دا د ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم دی د دوی دا ریسپانسیبিলিটি دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تعالی څوک دی
درکې. اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلی ضلعو سیدونکو سوواره په خپل سیمو کې د تعلیم او نورو سہولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلی سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال په غو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې په تیزی سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. د توت کمر یا ندرشا کلی د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وای چې د دوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده چې له وجې د دوی تعلیم ډیر متاثره شوی دی.
مسالیب دی سوزون مسالیب دی او سوزون وس نیو لار غلی یو څلور پنځه داسې څو کمای لري کې کنه ای سوزون کمای لري کې بس می دا غوي چې سوزون تر پراشی او پیریډون تر پراخلی وس خیره سره خلی پیریډون پر تا پراخلی یو بس دا غم و چې می دا پیریډون پر سکول برابر سکول جوړ شي او بو ماشین خراب را وړه خو یو کوز کې کړه و جمرت والو.
بلادین خان سیاتوی چې د کور سکول ترمیان سه 1.5 منټه فاصله ده. اغه زیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکې دومره لري سوک سکولونو ته نشي استولې او له تعلیمه پاتې شي.
کور نه یو نیمه ګنټه لا څو منټه مزر شاو ته نه په دل ځم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل ته بر یو جوړ شوی مخکې ورته دلای و د مکاتب کې شو یو ماستر نشته او جوړ شوی ر او سول شوی نه جنکو سکول نشته ری
ها
یو سران دې کلی نامې باربل شیرین سکول دی د کیمبل کلی سره راځي کیمبل کلی په نوم یې شیرین کلی یاره جنکه خو له سکول له نه تل یو د سکول ستاره نه مخ کې یو د سکول او ورته لیوی هغه دا څه چې د مکاو کې شو یو د مکه واجی غو پوتې شو
مینه بار په لورې کلنه بار په لورې سنگري جمعه ته نږدې اوس اب یا جوړ شوی لري پکې چې ناګوس کول ولا اوس دا څه چې ستو زونې افغانستان کله یې کې کورانيرو کې یو شروع نه راځي لکه چې شروع او جنکی ورتي بس جنکی نشته نه ورتي او نه ستو زونې ګشتاره کورانيرو کې نسوزن به چنو بس ورتلوی دا سه پرډون نه به دوا او دری دا سه پرډ به وخت او سوزن به ونه یو څه ورتا دوا دوا راخستل او بس خپل پرډ به او بس دا سه دا غبی ته وخت پرډون نه نر به پته او بس نو زو دا سیوا بجا په دولا سه پره او سټی به شو دا مجبوری به واچې سوزن به نو بیا به می ارتول سره بختلا کې وګړه مو چې ملي سوزن منظور کو کلی کې به وګړه مو سوزن هم نشته او دا څه خوشي ورسو ورسو
اور ایدن کو تاسو درنا پلور خبرونه اوره د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاله هم اوري دی شه طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ایدن کو درنا پلورخ پرونہ کی درتا ہر کلی وایو نن پخ پرونہ کی د خیبر پتوت کمر کی د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پڑا خبری کو اور ایدن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې اس میڈل او پرائمری سکولونو ته هم فرنیچر ور کوي او ستکون کی بنور پٹاٹ نہ بلکہ ٹھاٹ سے بیٹھیں گے خود توت کمر سکولی او کارکون کے معفور خان وای چې پدی سکول کی د پرائمری او میڈل ماشومان اوسم پٹاٹونو کینی اغاز یا تکڑی چې د کلی پدی یوازنی سکول کی کوټه ساسی او د بجلی تنظیم پکې نشتا اغاز یا تکړه چې د کلی پدی یوازینی سکول کې په باران کې کوټه ساسی او د بجلی تنظیم پکې نشتا
انور د سمسالې خونښت او سره په کمرې جټونه میټونه او د خراب دي کنه نور کوټه ټاکي کوټه خو دوه د پرایمری دي سالور د میډل دي او بیا سالور د های سیکشن دي تقریبا چې بار کمرې دي ټوټل سټاف او دا سره افس سره کنه نو بس مجبورې زایو کې کنه زایګي خونه چتونه غولنټر دی مډم خلک ساسي چې باران ډیر څه ته باران ډیر کې کنه واورن کې یو باران هم کې کې کنه خلک سات
د توت کمر د الکانو پرایمری میډل او های سکول په یو چار دیواره کې جوړ شوې دي د توت کمر د الکانو د های سکول استاد امیر خان راته ویل چې په کلی کې یو های سکول دی خو تر اوسه پکې هډ ماستر نشتا
استادانو کم نه وو خو اوس پوره شو کنه صرف یو دوه استادان اوس کم دی یو پی ټی سی دی او یو سی ټی او یو هډ ماستر نه دا هډ ماستر چې سکول وی وشو دا سي چې کوم مشر په کور کې و چې مشر نه بس کور خراب کنه او ځین دا سه یو حال لګیږي ماشومانو لپاره چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم وبو ماشين دی هغه څه دې دلې دورم دا سکول چې اوس کو دغه دا های د چې های کنډیشنر ته کې اکثر ماشومان چې نه هم لاسم پاس کې هغه بیا کور دې تلو واسم راسيږي او غي دا دلته بندوبس نه نو کا های کنډیشنر دلته په لاره بس خپل علاقه کې سبق وای نه نشي تلې کنه نو خو بس په لنډي کو تلو جام لا تلې نه شي دمر واسي وینه ود په کې سوچتانه شي دغه یو لاسم دوه لاسم ورو کوي تو سفر خو لاسم بند بس نه اوس دا اوس یو استادان راځي یو دوه میاشتې کې
په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلنه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې په کې شاوخه آتش پیته په بشپړه توګه تباشي بي وو په خیبر کې په 2003 کال کې بد امنی پیل شو چې لکبلې په باړه او شاوخه سیمو کې زرګونه خلک به کور شول لومړی سکول په 2003 کال کې وسلوالو پلوړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړې تر 2014 کال پورې روانه و د چارواکو په خبره په نامنه کې په ورانو شو سکولونو کې لښپیتو زیات بیرته جوړ شوی او ځینې په خیمو کې دي په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وای چې د غلطه په نامنه کې سکولونه هم متاثر شي وو خو تر اوسه حکومت د فعال کول لپاره سم کارونه نه دي کړی
او بالکل بالکل دلته چکم د اسکولونه لګ چکم د بیلډینګ او دام لګ متاثر شوی کنه خو په الحال چکم د بیلډینګ چکم د فزیکلی تیار دی خو چکم پړای دا پکې بالکل متاثر ده وسو مکشان متاثر ده پړای نوی زکه چې کم ټیچرم دلته پوسټینګ وشي نو هغه زمونږ علاقے ته مطلب ډیر زیات رنخه کوي کنه چې هغه دلته د خپل ډیپټیو کې پاسانیا تر او دویمه خبره ده دا میډم چې ګورنمنت موږ دا بار بار ډیماند کړي و چې د نورو علاقے په نسبت سره زمونږ په علاقې کې چکم لوکل خلک دا غا ایجوکیټډ چې کوم دی دا پندې سکولو باندې ایڈجسٹ کا مطلب یو خو بدا فیسیلیټی وشي چې دلته کم ماشومان دي دا به متاثر کیږي نه کم چې بیروزګار ایجوکیټډ خلک دي دا به ورسره په جاب بولاږي ځکه چې ګورنمنت نه مونږ بار بار دا شکایت کوو چې مونږ لا کار کول په کار دي خو چې کم پړای سره مونږ کار دی بلډینګ سره مونږ کار نشته دلته چې حکومت څومره کار کړی دی هغه صرف مرمت باندې کړی دی بلډینګ جوړ کړی دی ټیچرز وکي نشته نو په داسې کار باندې چې نه کار کوي نو دا به خوي ځکه چې ګورنمنت چې کم کار کړی دی هغه صرف مرمت کړه دې سکول روچ کم کلرز یې هغه سیټ کړه دې بقیدا ټیچینګ سټاف ماف مطلب ګورنمنت ته په خپل ځایره ده او زه په خپل د خپل ګورنمنت نه دا ډیره زیاته غوم چې په دومره ماډرن دور کې زمونږه علاقې څومره بکوړ پات